په احترام.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه نه نیمې بجې شوې لرادیو غانو مو مخوري وړاندې درته ازادي و اوریدونکو پرګرام خبرې دوته چمتو دی. په هغه کې هم تاسو بیلابیل پیغامونه پر بیلابیلو مسلو راټول شوې دي. خو اوس په مکرې لاندو خبرونه ده. یو شمیر امریکایي چارواکي وايي په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعالیت د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور نشي تاییدولی. دغه چارواکو امریکا غږ ته ویلي چې دوی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د وروستي راپور د موندلو د ملاتړ لپاره هیڅ شواهد نه دي لیدلي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په راپور کې مخکې راغلي و چې طالبان له القاعده او ټي ټي پی سره اړیکې پالي. طالبان هم له خپل اړخه دغه راپور رد کړی او له واقعیت لرې بللی دی. د میدان وردګو په سید آباد ولسوالۍ کې تیر دوه میاشتو راهیسې د ناچاو د توکو د چاودنې له امله دولس ماشومان وژل شوي او څلور ټپیان دي. دغه خبره ځایي اوسیدونکو او د طالبانو محلي چارواکو ازادي راډیو ته کړې. په هند او پاکستان کې څه باندې یو لک کسان د یو سمندري طوفان له څپو مخ کې تخلیه شوي دي. داسې ویرشته چې دغه طوفان به هستوګنیزې سیمې زیانمنې او د برېښنا مزي پرې کړي. او د ژغورنې ټیمونو نن هم په یونان کې د هغې بیړۍ د ډوبې شوو کسانو د موندلو عملیات پر مخ وړل چې پرون و وخته فرانس پرېس لیکلي. دغه پیښه کې تر اوسه د اتاویو کسانو د مړینې تایید شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو ز اسد الله الدین هر کله کوم. په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ډیر پیغامونه د بزګرانو دي چې د اوبو د کمښت په اړه اندېښنه څرګنده کړي او زمين کې غوښتنه کړي چې د طالبانو حکومت او د غراز سوداګر باید د دوی محصولاتو ته په بهر کې مارکیټ پیدا کړي. دوی ویلي چې دا مهال د دوی د کرنیزو محصولاتو د اخیستو وخت را نږدې شوی خو ویره ورسره ده چې د صادراتو لپاره به یې کار ونه شي او دغه محصولات به لمنځه ولاړ شي. یو اندېښنه دا هم ده چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن واکسین اوس کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې یوازې په جماعتونو کې ماشومانو ته ورکول کیږي. ځینو اوریدونکو اندېښنه خودلی چې په جماعتونو کې د پولیو کمپاین سراسري نه دی او اکثره ماشومان له دغه واکسینه پاتې کیږي. تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره مهمې بللې دي. دغه ډلې هم ویلي چې دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خنډونه شته. په همدې تراو درته یو ځانګړی مرکه هم لرو، خو اوس پایل ساسو په پیغامونو کوو.
د جمهوریت هغه طرز العملونه چې په هغه کې د دولت ګټې دي او د خلکو چور دی هغه اوس هم عملي کیږي، نور شیان نه منل کیږي. مثال یو مثال مونږ تاسو ته درکو، په قصبه کې مونږ د شرسازۍ نه کور اخیستی وو. کور یې مونږ ته په 2000 نه په 1499 کې تسلیم کړی. مکتوبونه مونږ سره شته او د اوبو پیسې زمونږ نه د 1499 نه حسابوي. وایي دا طرز العمل ده، که مصرف دی که نه دی مصرف، دا به مونږ ته راکوي. اوس دا حلال څنګه شو، دا حرام څنګه شو، او دا څنګه حکومتونه دي چې کوم کې پیسې وي او د خلکو چور وي، هغه بیا نه اسلامي قانون غواړي نه شرعي قانون غواړي، هماغه طرز العمل غواړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومیږي او ټولو خلکو ته معلومیږي، د افغانستان اکثریت سیمو کې خصوصا وچو صحرایي ولایتونو کې لکه هلمند، کندهار، زابل او روزګان، د زراعت او د څښاک د ټولو برخو ډیره زیاته برخه د اوبو منبع د ځمکې لاندې اوبه دي. دا صحیح ده چې په کندهار کې د دالې بند موجود ده، په هلمند کې د کجکي بند موجود ده، خو هغه نسبت دغه ولایتونو د دغه ساحو راځي ته ډیر محدود تمځکه خړوبي. نو اکثریت تمځکه او اکثریت زراعت چې دی هغه تمځکه لاندې اوبو څخه استفاده کوي، چې متاسفانه په دې وروستیو کې پاوسط ډول باندې تر 15 متر زیات او بو واټر ټیبل یا د بو سطح نورم کته کی. نو زراعت له سخت ناورین سره مخ ده، حتی انساني ژوند ته سخت ناورین متوجه ده. او زه یو کار مثال سره شریکوم، زه د روډ سافیس یا د صلح بنسټ په نړیواله اداره کې د اګریکلچر مارکیټینګ یا کرنیز بازار موندنې په برخه کې کار کوم. د کندهار اکثره ولسوالۍ له سخت وچکالی سره لاس او ګریوان دي، خصوصا شاولي کوټ ولسوالۍ چې د انځرو ستره تولیدي سیمه ده او تاسو ته معلومیږي چې نن سبا د افغانستان په صادراتو کې انځر ډیر پراخ رول لري، خو د دوی باغونه اوس د وچکالۍ له امله د وچېدلو په حال کې دي او ډیری باغونه وچ شوي دي او ډیری وچیږي. تقریبا 80-90% باغونه کېدای شي سخت کال له سخت زیان سره مخامخ شي، حاصلات یې له منځه ولاړ شي. او د دې ویره موجوده ده چې مکمل باغونه خدای نه خواسته له منځه ولاړ شي. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې توجه راوړی تر څو دغه عایداتي منبع د تل لپاره د افغانستان څخه محو نه شي. د شاولیکوټ ولسوالۍ او کندهار او جوار ولایتونه ولسوالۍ چې دي، دا د دې اراضي او د دې هغه توپوګرافي ته په کتو سره د کوچنیو او غټو بندونو لپاره یو مناسب فرصت ده. نو دولت او موسسات باید په دې برخه کې ډیره دغه وکړي، ډیره زیاته توجه وکړي. او همدارنګه چې زما مسیج وګنسي، د اوبو په سپما کې بزګران بیخي زیات اوبو مصرفوي، یعنی اوس چې په کوم سیستم په نوي سیستم باندې بزګران اوبو مصرفوي، د یو جریب لپاره چې دوی کوم اوبو مصرفوي هغه قدر ته وایم د لسو جریبو لپاره کفایت کوي، کوم په معقول او عصري ډول باندې وکارول شي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي. او دا هیله جین لرم چې دا زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي. عبدالحدیم د هلمند د کجکی ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پریږدم. د هلمند د کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده، په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه، خو اوس یې اوبه 200 متره تک کښته شوي دي. د کم کانال یا ولې نقشه چې ښول شوي د ظاهرشاه په وخت کې ښول شوي ده. نو اوس چې یو نظام دی، یو حکومت دی، نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته وی کړي چې خلک ډیر سخت ستړي دي، چا یو نیم انچ یا دوه انچ هندارې ایښې دي، هغه یو جریب غنم په کرل دي، یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کړي، نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي. نو موږ د امارت د مشران څخه دا هیله لرو چې دا کانال راته وکړي، نو بیا به خلک وساسي، بیا که داغه غنم په داغه ایو بو وکړي، لس جریب په وکړي، ار حاجت په پور پوره کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. د ازادي راډیو ټول قدرمن اوریدونکو او کارکونکو سلامونه. نیک هیله وړاندې کوم. احمد خان مبارزم د هلمند ولایت استاد سره په اړیکه کیم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د هلمند ولایت شمالي برخې لکه نوزاد، مساکلا، باغران ولسوالۍ چې دي، د اوبو د سخت کمښت سره مخامخ دي. حال دا چې زموږ اوبه په سیندونو کې بهیږي او موږ ترې استفاده نسو کولای. د ځمکې لاندې اوبه چې دي تقریبا په دغه ولسوالۍ کې 150 متره لاندې شو شوي دي. نو د دې راکشل هم امکان نه لري او د خلکو اقتصاد چې ډیر زیات کمزوری دی. د اسلامي امارت څخه هیله ورزو کوو چې موږ ته بندونه وتړي، یو د بندو ځایونو زیربناوي ستا په دغه ولسوالۍ کې، بېلګه د هلمند د نوزاد د پرهاد بند شو چې دا په کم لګښت سره کېږي او ډېرې زیاتې اوبه د ذخیره کولو توان او طاقت لري. نو د دې سره دا هیله ورزو کوو چې دغه بند موږ ته وتړي، د دې سره به زموږ د نوزاد ولسوالۍ همدغه شان د واشیر ولسوالۍ او د ندالي او ګرشک ولسوالۍ ځینې سیمې به هم خړوبي کړي، نو دا خلک به ټول ورسره وساسي. هیله ده چې دا زموږ پیغام تر لوړپوړو چارواکو پسې ورسوي. السلام علیکم ورحمت الله.
زراعت پر برابر باندې غږیږو. دا زموږ د ولایت محصولات ډیر ارزانه دي، بېخي داسې دي چې د تیر کال په پرتله سږ کال مفتې څوک نه غواړي، داسې ارزانه دي. نو دغه پیاز مو بیا دغه موضوع بیا راخلم او بار بار تکراروم. دغه پیاز په رسیدو دي تقریبا 6 شپې به وغواړي، دغه ته تاسو کولای شئ د تجارت د رئیسانو خونو سره خبره وکړئ په دا برابر چې دغه ټول دلې په دازم کې ورستیږ په لکونه غواړي موږ سره باندې کړي هر غونی کود مو په 8000 او 10000 اخیستې دي تور کود د ډیر مصرف هم پر موږ غلې دي خوړلې دي مصرف نو خدای پاک دې وګرځي تاسو دغه زموږ ځختره چا ورسوي او دغه ته ولر د صادرول و دا پیاز ته برابر کړي د پسرتان کې په ګرمۍ کې رسیږي نو دا ټول ورستیږ که خرص نسی خرسې دا هم په دې پورې تعلق لري چې هیواد صادر سي که صادر نسی په داخل کې د افغانستان د سرخانی نسته چې دا وساتل سي دا ټول خرابېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد خان مبارز هلمند تاسو ته پیغام پریږدم. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې هلمند پخوا د کوکنارو یو لوی تولیدونکی ولایت و، خو د نیکه مرغه خوشبختانه چې اوس د کوکنارو کښت په صفر دی. نو د هلمند کروندګرو د کوکنارو پر ځای بدیلو کښتونو او مختلفو کښتونو ته مخه کړې. څه بیلګه نوې بیلګه یې دلته په هلمند کې انجه او زیره ده. نو هلمند دغه حاصلات ښه حاصلات دغه تخمونه ورکوي او همدغه شان لکه پنبه چې دغه هم ډېر ښه حاصلات کوي. خو موږ دلته چې یو بازارونه دغه توکو نه لرو چې بیا په ښه بیه وپیرو. نو دا ټوله داسې شی دی مثال لکه انجه او زیره چې سوه په درملو کې کار دین اخیسته کېږي که د هند یا د یو بل خارجي هیواد سره د دې یو قرارداد وسي نو خلق به نور هم تشویق سي او د تریاکو د کرلو څه به لاس پاخي پر ځای به د حلال او پاک کښتونه وکړي. بل کالدار اوسه موږ ډېر په عذاب یو. خلک یې دلته ډېر تاواني کړي دي. هیله د دغو د مخنیوي دپاره لکه څنګه چې ژمنې کړي خو په عمل کې هغه ژمنې یوازې ژمنې پاته سوي دي. هېڅ سرک د افغانۍ نه دی لګېدلی. باید دلته افغانۍ مروج سي او د کالدارو د چلاو مخنیوی وسي.
السلام علیکم. د آزادۍ رادیو کارکوونکو او اوریدونکو ته شیخ زاهد ملا هلمند نوزاد څخه. نوزاد ولسوالي انار چې وه دا جهاني شهرت لري هم دنیاوال په دې خبر دی چې نوزادي انار ښه انار. نو د دې باغونه د دمیان په شاوخوا کې او مرکزي ساحې ته نږدې او د سنګ اوس کلو کې 115 کاله کېږي کلي بادان کې هم دا خوږ باغونه شته. نو د مرکزي ساحې او دغه درې ساحې چې ما یې دې کړلې دلته اوس د اوبو کمښت دی او که غنو خو د خلکو سره هم په نیم حال سپلم. نو د اوبو کمبوت موږ د دغه څه دا غوښتنه کوو د عمارت اسلامي د وزارت زراعت څخه چې د خلکو سره امداد وکړي خیره بنسټونه ودې ته واسي چې دا باغونه ورته پیپونه کړي او د دغه انارو د روزنې په مورد کې دې خلکو ته مشورې ورکړي سي او بل د یو کودو امداد ورسره وسي. اوس خو دغه باغ لرونکو سره هیڅ هم نه دي سوي. نو دا زموږ د باغ لرونکو سره ما خبرې کړي دي او چې ته دا پیغام ورته پرېږده چې ورور زموږ سره امداد وکړي. دا درې نقطې یقینا په نوزاد کې په دغه ساحه کې دي انار او دا چې داسې جهاني سوي باندې شهرت لري چې ډېر ښه انار دي. تېر کال خو د کابل شرکتو د سنګ کې باغونه اجاره کړل چې دلته بیا یخچالي کانتینران هم راوړل. دلته دې ځای سوي وړو کابل ته. کابل ته دا وازه و چې د روس ته واستول روسیې ته ولاړه. نو جهان ته دا انار ځي. نو زموږ د جهانیانو سم دا غوښتنه ده خیره بنسټو څه ده چې په دې مورد کې زموږ سره امداد وکړي. باغونه مو راته پیپونه کې اوبه لرسپلې وچیږي. د کودو او د دې درختو د روزنې پاله زموږ خلکو ته مشوره ورکړي. وسلام.
محمد اسلام همت هم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې. کوم وخت چې د افغانستان میوې ورسیږي خصوصا د کندهار ولایت انار او انګور نو بیا پاکستان دروازه وتړي او د افغانستان میوې نه پرېږدي چې پاکستان ته داخل سي. په یوه او بله پلمه دروازه د اوتو اوتو په مخه تړلې وي تر څو د افغانستان ټولې هغه تازه میوې چې باید نورو هیوادو ته صادر سي هغه ټولې په افغانستان کې خونسا سي. خو کوم وخت چې د افغانستان غنم ورسیږي نو بیا زموږ یو شمېر افغانان چې متاسفانه ځان ته افغانان هم وایي هغه بیا د افغانستان غنم په کانچنرو کې بار کړي او پاکستان ته وړي. په داسې حال کې چې د افغانستان نمایي نفوس د شپې لخوا حتی داسې خلک شته چې د شپې لخوا وږي بدیږي. متاسفانه زموږ د هیواد خپل غلجات ټول پاکستان ته صادریږي او د پاکستان لخوا بیا هغه وراسته وړه او دال راځي. نو د اسلامي امارت حکومت څخه مې غوښتنه دغه ده چې د هغه کسان چې د افغانستان غنم انتقالوي مطلق د ترې نه مخنیوی وکړي او دا کسانو ته د اجازه نه ورکوي چې د افغانستان یوه دانه غنم هم پاکستان ته صادر کړي. کوم وخت چې د افغانستان میوې وي د پاکستان دروازه تړل کیږي، او کوم وخت چې د افغانستان غنم وي نو بیا پاکستان دروازه نه تړي. او زموږ افغانان متاسفانه چې ټول خپل غلجات و غنم په هر څه چې په هیواد کې لري هغه د پاکستان لوري ته وړي. نو د اسلامي امارت له مسؤلینو څخه مې غوښتنه دغه ده چې په مطلق شکل دي د غنمو د انتقال څخه پاکستان ته، د غنمو د انتقال څخه دي مطلق مخنیوي وکړي. او د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه غواړم چې زما دغه پیغام په وار وار سره نشر کړي.
دا د ملخانه موضوع چې د ورور دا وس موږ په کندهار ولایت کې شاولکوټ ولسوالۍ کې دا دشتم زکه چې په دې کې کم کم پیدا شوی دی، خداسي ډیر نه دی پیدا شوی، مکان یسته چې ډیر پیدا شي. دا د زراعت لپاره او د اصلاحات لپاره ډیر غټ ستونزه ده او تاوان دی چې د جې علاج وسی، د جې دوا هر شي چې د جې علاج وسی دوا ورته پیدا شي. د جې باید موږ څنګه علاج وکړو، د جې دوا باید څنګه موږ پیدا کړو، د کم ځای څخه پیدا کړو چې موږ د جې ملخانو مخنیوي وکړو، د ملخانو ورکه کړو.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ورسته تر سلام زما دغه یو پیغام دی، د ازادي راډیو کارکونکو کې دغه نشر کې خدای پاک تاسو ته خیرونه درکړي، کې دغه تجارت تر خونو تر مسلینو پورې دا خبره ورسېږي ډیر بشه سي. تماس ورسره ونیسئ، تاسو کولای شئ د هرې لارې چې تاسو دې خبره ولای شئ دا کار وکړي. نو زموږ جدي او ضروری غوښتنه دغه ده چې زموږ حاصلات ثمر ته رسیدلې دي، لکه ترشاک، بانجان، بینډۍ، کوډو، پیاز هم نږدې دي. تقریبا د فراه ولایت پیاز به یو لس پنځلس تر شلو ورځو پورې په لاس ته راشي. غنم مو دغسې. نو دغه د همسایه هیوادونو څخه دغه شیان راځي، یا زموږ ملک ته د همسایه هیواد بزګران او کشاورزان خپل ترشک او بانجان او بینډۍ رایې پر موږ پر خلکو موږ پر ولسې خرڅوي. دا زموږ خلک خپل ترشک او بانجان پر باغ پل کې غورځي او پکښې لغتې د خشمه چې دا خراب شوي دي. نو دا به ظلم وي خدای پاک دې وکړي چې ته دغه زموږ یو پیغام ورسوي چې په جدي ډول دغه د همسایهګانو بالخصوص د ایران د خوا دغه ترشک او بینډۍ او دغه شیان که راځي، ترشک زه خبر یم چې راځي، خو نور شیان هم پیاز هم دوی ګوري دغه وخت چې زموږ پیاز ورسېږي، زموږ هر حاصل چې ثمر ته ورسېږي دوی د ها خوا څه بس خپل شی رابر کرایي چې دا دلته ټمبه سي، دغه زموږ تاجران او کشاورزان دا ناکامه سي او فایده ونه کړي او تاوانمند سي.
نو دو موضوع ته به نن په نظر کې اشاره وکړم. یو د پولیو واکسین دی. د پولیو واکسین مخکې چې کور په کور و له زموږ په علاقه کې، خو چې ما دغه سروې کړې وه پنځه اتیا فیصده کوچنیان بالانه واکسینېدل. نو اوس چې مسجد پر مسجد سو دا فیصدي به پنځلس نور هم راکم کړو، دا به اویا فیصده ته راشي، د پنځه شپېته تر اویا فیصده پورې. نو داسې چې دی محترمو مسؤلینو، سو زموږ دا غوښتنه ده چې دا کور په کور کې او داسې خلک ورته وګوماري چې خلکو ته عامه په هوایي لا ورکړي. ولې مسجد کې غږ کېږي، څوک نه لري، خلک خپل په کار سر وتلي دي چې مسجد ته ماشوم ورولي، خو اکثره ورولي نه، زنانه ورتلی نه سي. په کور کې دونه څوک نه لري چې مسجد ته ماشوم ورولي. دا موږ عملاً زه وینم ورته ناره وکړي څوک ورغلی یا نه ځي. دا دوه ټپاله موږ خپل ماشومان د واکسین څخه پاتې سول چې موږ خپل کور سره لمونځ کوو. ډېر باوړي والا خلک دي چې د هغه مسجد ته نه لري، او بعضې په دمانو کې پراته دي، او بعضې دغه څوک نه لري چې مطلب دغه ورولي، هلته ماشومان ورولي، دونه څوک نه لري د کور سره. نو ښه به دا چې کور په کور وي، او ګڼ میشتې سیمه کې د زنانه خوندکانو څخه کار واخیستی چې هغه بیا سرای ته هم تللی شي، هغو عامه پاوی هم ښځو ته ورکولی شي. او بل موضوع د یونیسف د صنفیانو، یونیسف صنفان دغه و چې دا ماشومانو خپلې لمونځ زده کوي، په ښه کې یو نظافت یې زده کوي، یو څه اخلاق او ادب یې زده کوله، یو روزانه یو پسکوټ ورسېدی. پلار خو یې د په میاشت کې د پسکوټ بس نه لري چې ورته رانیسي، دا د دوی دپاره یو غذا وه. بل د دغه کوڅو څه سارا کوڅې ګرځي، د امبارو د روډکې کوڅې، د دغه کوڅو د ساتېرولو څه په یرو امبارو کې، د دغه څه د دوی د راګرځېدلو سبب ګرځېدی. دوی خپل په یو نظافت باندې پوهېدل. آینده په دغه سنفو کې خطونه کې یا ډاکتران سي و انجینران سي و، صرف د دوی هغه کومکه یا اولیه ورسره کېدله چې د دوی عامه پوهاوی ترلاسه کړی وي د خپل ژوندانه پړوند باندې. نو د دې بندیز زما په فکر د راتلونکي نسل سره به دا ښه چلند نه وي، د هغو سره به دا یو جفایي.
اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه په بیلابیلو پیغامونو کې د افغانستان د اوبو ستونزه یاده شوې وه، د غرض د کرنیزو محصولاتو د بازار موندنې موضوع یاده شوې وه، خو یوه موضوع دا و چې په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن واکسین اوس کور په کور اکثر نه تطبیقیږي، بلکې واکسیناتوران په جماعتونو کې دغه واکسین خلکو ته ورکوي چې په دې سره اکثره ماشومان له دغه واکسینه به برخې کیږي. د افغانستان په ختیځ ننګرهار کې د ماشومان د ګوزن پولیو د څلورمې پیښې په ثبت سره د پولیو د لمنځوړلو عملیاتي مرکز خبرداري ورکړی چې ښایي د یاد ویروس پیښې په راتلونکي کې زیات شي. هممهاله تازه د پولیو د مشورې یوې فنی ډلې ټي ای جی راتلونکي شپږ میاشتې په افغانستان او پاکستان کې د پولیو د لمنځوړلو لپاره مهمې بللې دي. د غیدل په دوحه کې تر څلور ورځنۍ غونډې وروسته ویل د پولیو ویروس تر خطر لاندې سیمو کې به ټولو ماشومانو ته دغه واکسین د رسولو هڅه وکړي. د غیدل ویلي دا مهال د پولیو واکسین په وړاندې ځینې خندونه شته. همکار می خاطر پردیس د پولیو د لمنځه وړلو عملیاتي مرکز لمشر نیک ولی شاه مومن سره مرکه کړي.
زه د دې راپور سره بالکل موافق نه یم، ځکه یوازې موږ نه یو چې د اسلامي اماراتو د سیتمې وزارت افلې کوي، بلکې موږ سره تمویلونکي یا نړیوال صحي سازمانونه دي. دا یو نه دی چې پهغه کې یونیسف ته تاسو د هغې سره معلومات کولای شئ، یا تاسو د کمپاین په وخت کې تاسو څوک لیږلی شئ چې په صحنه کې وګورئ چې څه تیریږي. همداسې موږ سره ډبلیو ایچ او په دې کې ده، په دې کې د بی ام جی ایف اغه چې د اداره انتمولون کې اداره ده، په دا کې د روټری والا شامل دي، په دا کې نور غوی والا دي، په دا کې نور ادارې شامل دي، بلکې خپل تمویلون کې ادارې چې کوم ولایتونه دوی تمویلوي سیخي پروګرام نو هغه شامل دي. نو تاسو د مختلفو مرجونو باید پوښتنه وکړئ چې تاسو څنګه کمپاینونه کړی دي. دا چې یو کاسته ورشي هغه د خلکو نظر دی، نو په یګه ما چې خلک د کور په کور د ماسک ماسک یا د سټ سټ په تعریف پوهیږي یا نه، دا به موضوع ده. خو دا تاسو
پولیو په وړاندې په افغانستان کې پرتی دي، ستاسو موندنې په دې برخه کې څه ښيي؟
دا ډیره ښه پوښتنه ده، بلکې اصلي وجه دا ده موږ په 2020 کې 12 کمپاینونه په ختیځ کې وکړل، خو متاسفانه موږ ونه کولای شول چې موږ د وایرس په محیط کې ورکو، په اوبو کې ورکو. نو دا په دې معنا چې صرف واکسین د دې حل لاره نه ده، باید موږ نورې اړخونه هم په نظر کې ونیسو چې څنګه کولای شو چې دا ناروغي یا دا وایرس د منطقې نه مخه کړو. په هغه کې اول شی دا ده چې حاکمیت باید حکومت وینا ده چې په موږ په نورو مؤسساتو یا په تمین په انجو یا په ډبلیو ایچ او یا په انسف کار کوو. د وخت حکومت حاکمیت او هغه ضرور دی چې الحمدلله چې په دې کې د افغانستان اسلامي امارات بیا څه ته نه وزارت دې ته متحد دی چې غواړي چې دا ناروغي د افغانستان نه مخه شي. دویم شی چې غټه ستونزه موږ لپاره موجوده ده هغه میل نیوټریشن، هغه ماشومان چې سوی تغذی دي کای ته موږ واکسین ورکو، د واکسین نشي کولای چې دغه د وجود معافیت دغه اندازې ته ورسوي چې د وایرس نه پاک پات شي. دویم شی چې موجود دی هلته حفظ الصحه یا د صفاو په نشتوالی دی. نو کچیر صفاو به موجود نه وي، خصوصا په ټیکوټي ښه مثال دی تاسو هلته کتل شي چې عمل انزال ته لاړم هغه کوم حالت کې چې دوی ژوند کوي، نو هغه د دې وایرس مخنیوي لاره نه ده. نو دې ته موږ مخکې نړیوالو ته ویلي دي چې کچیر دوی د باندې کار ونه کړي نو هیڅکله دا وایرس سیمانځ نه ځي. دریم شی چې څلورم شی چې موجود دی هغه د روټین امیونایزیشن کوي کول دي، هغه واکسین چې د مور یا ماشوم ته د اول وخت نه تر پیدا کېدو ان تر 5 کالو په کېږي دا موږ په کلینیکو کې واکسین ورکوو. سوپر چې موږ بنیادي صحي خدمات ښه نشي د خلکو لاسرسی صحي خدماتو ته موجود نه وي، موږ صرف په پولیو کمپاینونه تر سره کوو نو هلته روټین کمزوری کېږي. نو دا شای د دې قابل نه دی چې موږ وایرس له منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، په داسې حال کې چې په تیرې یوه میاشت کې څلور مثبتې پیښې په افغانستان کې خصوصا د افغانستان په ختیځ کې ثبت شوې چې تاسو د دې مسلې شاهدان وي، فکر کوي په دغه غونډه کې چې تاسو ګډون کړی و دلته چې شپږ میاشتې مهلت ټاکل شوی دی، دا مهلت کافي دی؟
متاسف داس پران چې وسنه مخکې مو ډیر ښه هغه ته لودا چانس ته لودا کچېر مو مختی سیمپل ورکړی وای نو سل فیصد موږ دا ګرنټي کولای نه شو د دغه خطر هر وخت موجود دی چې یو اوټ بریک رامنځته شي او ښه خبره دا کې ده چې کوم ماشومانو کې دا واکسین سب شوی دی د پیښې مثبت شوي دي دا ماشومان پل شوي نه دي نو دا یو ښه علامه ده ځکه دا موږ ښه مثال یې هندوستان ورکولای شو.
د پولیو د له منځه وړلو عملیاتي مرکز مشر نیک ولی شاه مومن و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونو هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش به او راځي ولري.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ. شمیره ده 00 24 21 11 24 201.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.